السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس دی اونیز خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکار ملالی بشیر دا پروګرام تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. هیله ده چې وای ورې میلمنې هم ورته رابلل شوي. خو د دې سات په سر کې د تل په څیر خبرونه. ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس چې تازه د کابل له سفر ستون شوی امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې ویلي، که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی، خو له دوی سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال د دوی هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د ادارې او شریکانو د فعالیتونو د یوې برخې د ځنډېدو له امله د 1,00,000 ډیرو کسانو په تیره بیا ماشومانو او ښځو ته د مرستو رسولو بهیر اغیزمن شوی دی. ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې اوس هم د دغه سازمان ځینې فعالیتونه دوام لري. د راپورونو له مخې د افغانستان پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت وفات شوی دی. یو شمیر کورنیو رسنیو له هغې ډلې پژواک اژانس د ښاغلي ثابت د نږدې همکارانو په حواله تایید کړي چې هغه نن د پېښور په نارت ویست روغتون کې ساه ورکړي. عبدالجبار ثابت له 2015 نه تر 2009 کاله پورې د افغانستان لوی څارنوال وو. ښاغلي ثابت په دې موده کې د یو شمیر لوړپوړو چارواکو پر ضد د فساد دوسیې په جدیت تعقیبولې او له همدې امله په یوه لانجمنه څیره مشهور وو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنار بانیکر د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره لیدلی دی. په دې لیدنه کې پرون د افغانستان په شمول د سیمې د سولې او ثبات اړوند مسایل تر بحث لاندې نیول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هنار بانیکر په حواله ویلي چې یو باثبات افغانستان تل ورته مهم دی. هغې زیاته کړې چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو اقتصادي پله حیثیت لري او پاکستان هڅه کوي چې د سیمې د نورو هیوادونو په ملتیا دغه هدف ته ورسیږي. او روسي ځواکونو نن سهار پر اوکراین د راکټي بریدونو یوه نوې څپه پیل کړه. او تیره شپه د بې پیلوټه الوتکې له برید وروسته ویل کیږي چې لږ تر لږه یو کس پکې وژل شوی دی. د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي، په دغه ښار کې د نن ورځې په برید کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. کلیچکو د کیف له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په پناځایونو کې پاتې شي. د روسیې نوي راکټي بریدونه وروسته له هغې وشول چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د دغه هیواد له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او پوځي الوتکې ورکړي چې د هوایي دفاع د پیاوړتیا سیستم اغیزمن شي. اوریدونکو، دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم منتلی شي. تاسو ازادي راډیو ته غواګی لکه څنګه مو چې مخکې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو اونیس پروګرام نور بس دی او رې قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. خو اوس راځو د دې پروګرام لنډې خبری برخې ته. هغه دا چې د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وایي د طالبانو یو شمیر جکپوړو چارواکو ورته ویلي په داسې یوه کړنلاره کار کوي چې له مخې به یې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې د ښځو ونډې اخیستو ته اجازه ورکړل شي. مارټین ګریفټس امریکایي ټلویزیون سی ان ان ته ویلي، که څه هم په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم پر خپل ځای دی، خو له طالبانو سره په کابل کې د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالې امینه محمد په خپل ټویټر لیکلي چې هیڅکله به افغان میرمنې او نجونې هیرې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار د بندیز له پرېکړې څه د پاسه یو میاشت تیریږي، ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستې رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس چې تازه د کابل له سفر ستون شوی امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې ویلي دي، که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی، خو له دوی سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي.
Their answer is, we're working on this, we're working on a set of guidelines.
د دوی جواب را ته دا و چې دوی په وکړنلاري کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې به جوړ شي او په کې به د بشري مرستو رسولو په چارو کې د خزو رول ته پام شوی وي. زه له دې چارې خوښ یم او له ټولو طالب چارواکو سره چې مالی دلی ماتری مثبت جواب ترلاسه کړی. نو موږ یې پایلو ته په تمه یو او په دې برخه کې به د فبروري تر وروستیو له دوی سره په ژورو بحثونو اخته یو تر څو دا باور ترلاسه شي چې هر هغه کړنلاره چې جوړیږي نو باید د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي وي.
Whatever guidelines come out meet the needs of the Afghan people.
نو موري هله مندي خودلې چې طالبان به د خوځو د کار پاړه لارخوت ژر خپور کړي. په 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې تر واک وروسته طالبانو سم دستي ل شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاو. خو د 2022 میلادي کال په وروستیو کې پر خوځو د محدودیتونو په دوام دوی ل لوړو زده کړو هم منع کړي او په کورنیو نا دولتي او نړیوالو موسسو کې د خوځو په کار کلک بندیز ولګاو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالي امینی محمد چې دی هم په وروستیو کې پر افغان میرمنو د محدودیتونو د پای ته رسیدو په تړاو له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کړو. په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هیڅ کله به افغان میرمنې او نجونې هیرې نه کړي. هغه محمد لیکلی چې دوی به داسې لارې عمومي چې لمخې افغان میرمنې په ټولنه کې ځان وویني او بشري حقونو ته درناوی وشي. نوموړي تیره ورځ په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې باید له 14مې پیړۍ څخه 20مې پیړۍ ته د طالبانو پر اوستلو کار وشي. هغه محمد زیاته کړه د افغان میرمنو د بشري حقونو د تامین په هدف په خپل اختیار کې له هر ډول امکاناتو کار واخیست. میرمن امینی وویل چې افغانستان ته د سفر پر مهال په طالبانو فشار راوست څو پر افغان میرمنو بندیزونه لري کړي په ځنګړي ډول د بشري مرستو د رسولو په موسسو کې ځکه په خبره د سخت ژمي پر مهال قحطی د نږدې کېدو په حال کې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې بیلابیلو مرسته رسوونکو نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 38 میلیونه نفوس نږدې نیمایي له سختې لوږې سره مخ دي او که طالبان په نادولتي ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړي دا بشري ناورین به لا پسې پراخه شي.
و مو ریدل چې د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وایي طالبانو ورته ژمنې ورکړي چې ډیر ژر به په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار زمینه برابره کړي. آیا رښتیا هم د طالبانو دغه ژمنې ژر پیښیدونکي دي او دغه نړیوال فشارونه به رښتیا هم طالبان اړ کړي چې پر ښځو د کار او تعلیم بندیزونه بیرته واخلي؟ په همدې اړه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د ښځو له فعالې برېښنا صافۍ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې نړیوال فشارونه به څه پایله ولري.
خزه په دې فکر دی یا په دې نظر دی چې وروسته له دوه تړون څخه د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ ځینې پټ تعاملات او ژمنې شته دي چې له بده مرغه د ښځو حقونو برمته کول هم د دغه پټو ژمنو او تعاملاتو د دواړو طرفینو لخوا د دې د عملي کېدو لپاره دي. دلته اصلا د اسلام بحث مطرح نه دی، دلته اصلا نور مسایل چې په رسنیو کې راڅرګندېږي مطرح نه دی او ښځې په دې باندې پوهیږي او په دې نظر دي چې دلته مسائل نور دي. او دا چې نړیواله ټولنه به وشي کولای دوی قانې کې که نه د ښځو د حقونو په رابطه همیشه مبارزات کاغه په هر ډول نتیجې ورکړې ده، مثبته نتیجې ورکړې. ولې یو څه چې موږ مایوسه کوي هغه دا دی چې کچیرته موږ تیر ته وګورو شل کاله مخکې چې کله طالبانو نظام حاکم و دلته عین مسله وه د ښځو حقونه برمته شوي وو، د ښځو حقونه نقص شوي وو، سلب شوي وو. 15 کاله دوی حاکمیت وکړ، ولې د ښځو نه کولای شول خپل اساسي حقونو ته لاسرسی پیدا کړي؟ او دغه مسله همیشه ښځې مایوسه کوي چې ممکن بیا هم همداسې وشي، ځکه دغه یو کال په موده کې دوی طرز العمل جوړولی ونه شوه چې ښځې تعلیم ته راوګرځي، ښځې کار ته راوګرځي. دوی څه کوي؟ دوی ته مهم نور څه دی؟ ښځې 50% د یوې ټولنې برخه تشکیلوي. دوی د یوې ټولنې 50% لپاره دوی هیڅ یو طرز العمل تر اوسه جوړ نه کړ چې هغوی وشي کول خپل اساسي حقونه تر وګوري.
خلی صافي فکر کوي دغه وروستي سفرونه چې وشول د طالبانو په پریکړه کې به تغییر راولي ستاسو په نظر؟
که چیرته د نړیوالې ټولنې لکه څنګه چې عام ولس او په خاصه توګه ښځې فکر کوي، که چیرته د نړیوالې ټولنې او د حاکم جهت ترمنځ پټې ژمنې موجودې وي او د هغې تطبیق ونشي، نو د ښځو حقونه به برمته وي، د ابزار په شکل د دې نه به استفاده کیږي. او کچیرته دواړه طرفین د هغه ژمنو پر اساس چې دوی ترمنځ موجود دي او هغه د عام ولسم او عام خلکو نه پټی دي د غوی په تطبیق او عمل کولو کې سره جوړ شي، نو ممکن د خزو حقونه بیرته خوشی شي او آزاد شي. خزو حقونه اوس داسې مسله جوړه شوې لکه برمته حالت کې قرار لري، نو دا بیرته راګرځي د دوی ترمنځ جوړجاړی ته. کچیرته دوی ترمنځ دغه جوړجاړی وشي او هغه ژمن دي چې دوی ترمنځ موجود دي او هغه ژمنو ته دواړه طرفه وفادار پاتې شي، ممکن د ښځو حقونه آزاد شي.
بله ډیره مننه اغلی صفی. که طالبان خپلو پریکړو کې تغییر رانولي، ستاسو په نظر پایله به څنګه وي؟
که طالبان خپلو پریکړو کې تغییر رانوړي، د مختلفو جبهاتو نه به دوی په مقابل کې مخالفتونه پورته کیږي او نړیواله ټولنه هم د ښځو د عدالت غوښتنې په پایله کې مجبوریږي چې دغه نور اړخونه حمایه کړي، د دوی ملاتړ وکړي او بالاخره دوی ته ستونزې ایجاد کړي او کېدای شي چې د دوی حکومتداري او د دوی دغه بریا د ننګونو سره مخ کړي او دوی امکان لري چې د اقتدار نه وغورځيږي، او دا لري خبره نه ده.
د ښځو فعاله برېښنا صافي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیز خبرونه نور بس دی اوري زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيال مارتن گریفیتس چې تازه د کابل سفر تللی، له امریکای تلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي دي چې که څه هم په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو د تیر میاشتې بندیز لا هم پر خپل ځای دی، خو له هغوی سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال هیله بخښونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. تر دې مخکې په راپور کې راغلي و چې په بشری دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارتن گریفیتس او ملګري پلاوی د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې د افغان نجونو او ښځو د کار او زده کړو پر موضوعاتو خبرې کړي دي. په دې اړه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت پر ټویټر پاڼه په خبرسیو بیان کې راغلی چې یاد پلاوی ویلي د نجونو او ښځو زده کړه او کار هغه بنیادی حقونه دي چې دوی د اعاده غوښتنه کوي. د معلوماتو له مخې حقانی د ملګرو ملتونو دغو چارواکو ته ډاډ ورکړی چې له زده کړو او تحصیل څخه د ښځو د دایمي محرومیت بحث مطرح نه دی. په بیان کې مخکې د نوموړي په حواله ویل سوي چې په تعلیمي نظام کې د نظرونو تفاوت شته چې د حل کېدو وړ دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستيالي امینه محمد چې دې هم په دې وروستیو کې پر افغان ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو په تړاو له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کړی و، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې هیڅ کله به افغان ښځې او نجونې هیرې نه کړي. د 2018 کال په اګست میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته طالبانو سم دستي لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پر ښځو د محدودیتونو په دوام کې دوی له زده کړو هم منع کړي، او په کورنیو غیر دولتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې طالبان د ښځو د درس او کار له حق څخه د سیاسي ابزار په توګه ګټه پورته کوي چې له نړیوالو امتیازات ترلاسه کړي. دوی د افغانستان د سولې پروسې ته په اشاره وایي چې طالبانو د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره د سولې پروسه وځنډوله. له افغان حکومت سره یې پر دې سربیره چې 15,000 بندیان یې ورخوش کړل، د سولې مذاکرات ونه کړل او پر ځای یې له امریکا سره موافقه وکړه. د دې موضوع د څېړلو لپاره نن را سره په خبرونه کې نفیسه سحر چې لیکواله او خبریاله ده، خاطره الکوزی چې د ښځو د حقونو فعاله ده، او روحیه فضلی چې د ښځو ملي شبکې غړې ده لمر سره ګډون کوي. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري نور بس د خبرونه روانه ده. زموږ ملمنو ته شرغلاستو هم په دې خبرونه کې دوی د تلیفون لاري لمش سره وصل سوي دي. اغلی نفیسه سحر اول پښتنه بل تاس څخه وکړم، لکه تاس چې واوریدل په دې ورستوي کې غنو نړیوالو چارواکو او د ملګرو ملتونو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي د افغان شوز د کار او د زده کړو پر موضوع باندې، او بیا هم په دې اړه باندې د طالبانو پریکړه نه ده اعلان سوي. تاس په څه نظر یاست چې آیا دی خبرو ته چې د دوی سره کیږي او دغه غونډه چې ورسره نیول کیږي فکر کوئ چې هله بخښون کې خبرونه براسي کنه؟
ډیره مننه پلمړي سر کې ملالې جان، تاسو ته ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ساسي د پښتنې په جواب کې باید وایم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، طالبانو د خزو یا د جنونو هغه کوم حق چې د تعلیم دی، د زده کړې دی، د یو بشري او ټولنیز حق دی چې هم اسلام ورکړی، هم قانون ورکړی دی، او هم بشر ورکړی دی. دوی ته طالبانو له دوی څخه د یو سیاسي بهانې په توګه کار اخلي، د دې لپاره چې وکولای شي هغه نړیوال کوم بندیزونه چې په دوی باندې دي، د دې لپاره چې دوی د په نړیوالو باندې ځان پر رسمیت وپیژني، نو دغه موضوع یې خسته یو سیاسي موضوع یې ترې جوړه کړې ده. زه فکر کوم تر ټولو مهمه دا ده چې طالبان کچیرته غواړي چې دغه بندیزونه د دوی لسره راکم شي، او همدارنګ نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت وپیژني، یا نړیواله ټولنه په دغه برخه کې لګیا دي له طالبانو سره په بیلابیلو مسایلو بحث کوي، دوی باید هڅه وکړي چې لومړی په افغانستان کې دغه بندیزونه د ښځو پر وړاندې راکم کړي چې یو د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د زده کړې حق دی، چې تر ټولو مهم پکې هغه د تعلیم او د زده کړې حق دی. کچیرته دغه بندیزونه په دوی باندې راکم شي، دغه فشارونه پر ښځو باندې راکم کی، زه فکر کوم نړیواله ټولنه به دوی ته آماده شي چې ولی دوی په نورو برخو کې دوی یعنی هغه کوم لومړیتوبونه چې دی هغه ته ولی پاملرنه نه کوي. د دې لپاره چې نور نړۍ د ښځو حقونه ساتلي دي، ښځو ته د هغوی حقونه په پوره معنا ورکړي دي، نو د دې لپاره چې دغه موضوع نه طالبان وکولای شي یوه سیاسي استفاده وکړي، نو همدې لپاره دغه موضوع کلکه کړې ده، او په همدې باندې په ښځو بندیزونه لګولي دي، او دوی باندې ورځ تر بلې دغه محدودیتونه زیاتوي چې تر څو وکولای شي دینه ګټه واخلي، سیاسي ګټه واخلي، چې دا یو ټولنیز حق دی د ښځو لپاره، بلکې دوی په یو سیاسي بهاني باندې بدل کړی دی. زه فکر کوم یوازینی خبر هم دا ده، او یوازینی موضوع هم دا ده چې دوی د دین یو سیاسي ګټه اخلي د دې لپاره چې هغه بندیزونه په دوی باندې د نړیوال لخوا نه راکم شي.
مننه ډیره. خاطره الکوزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو واوریدل چې اغلی سحر وویل چې طالبانو دغه یو بهانه نیولې ده، او د ښځو حقونه د نړیوالې ټولنې پر وړاندې باندې د مذاکراتو یو طرف نیولې دي چې هغوی ته به حقونه په هغه صورت کې ورکوي چې نړیواله ټولنه د دوی ته امتیازات ورکړي. طالبان باید څه وکړي چې ثابت کړي چې د نړیوالو او افغانستان کې د نن مشروعیت ترلاسه کولای شي؟
السلام علیکم. ډیر مننه میرمن ملالای، ډیر مننه چې مونږ ته مو اخره ته تاسو او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. او د ما په نظر باندې زه خوایم چې طالبان باید د نجونو او د خپل کار غنینه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پرې دي، په دې خاطر باندې که چیرې د مونږ خزینه د سواده شي، د مونږ یوې خزینه سره د مونږ مکمل یو فامیل یو ټولنه یو مملکت چې ده هغه په سواد کېږي، له هغه د بدبختۍ نه لرې کېږي. نو د ورځ نه چې طالبان راغلي، اوله کې خو دوی د شپږم صنف نه په 2000 کال کې د ورویش کال کې د شپږم صنف نه پورته د نجونو د زده کړې حق سلب کړی ده، او د هغې نه وروسته چې ده بیا د نجونو تعلیمونه پوهنتونونه هم چې نن بالاخره په ښځو محدودیتونه دومره ډېر شوي دي چې د هغوی د وظیفې حق یې مونږ اخیستی ده. نو که چېرته دغسې یو حالت دوام ولري، نن سبا تاسو ګورئ د نن ټول افغانان هغه کوم چې تحصیلونه یې کوي، تعلیمونه یې کړي، د علم په رڼا باندې سنبال او هغوی اکثره کوشش کوي چې خارج د افغانستان نه ځان ته د ژوند زمینه برابره کړي. مطلب دا چې دا زموږ افغانستان په الحال نورم دا د سقوط په حالت کې ده. یو خو زموږ که چېرته طالبان په دې حالت باندې روان اوسي زما په نظر باندې دوی باید کلم دا خو تقریبا یو یا دوه کاله تیر شوي دي، دوی باید په سلو کلونو کښې هم رسمیت ترلاسه نه کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته هدایت کړی ده، ویلي دي چې د څه زده کړې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده، او سړی او ښځه دواړه د انساني ټولنې دوه محترم او عزتمند غړي دي چې دواړه باید یو بل سره اوږه په اوږه باندې په ساحو کې کار وکړي. هغوی یو بل باندې پوره حق لري د خپلې کورنۍ په سنبالښت کې، د اولادونو په سنبالښت کې، روزنه کې، د ټولو کښې موږ کولی شو چې نن د ښځې ډېر زموږ مخاورې همدغسې عزتمند دي او داسې قهرمانې ښځې موږ لرو چې هغوی کولی شي د خپلې کورنۍ په شمول باندې د خپل ټولنې د خپل مملکت د خپل ولایت ساتنه مو کوي. نو د موږ تقاضا هم د طالبان نه دا ده او دغه هیله او درخواست د موږ دا ده چې ښځو ته باید د زده کړې زمینه برابره شي، د کار زمینه برابره شي، تر څو د موږ دغه غمځپلی مملکت، دا غمځپلی وطن چې ده د آبادۍ په لور اړ شي. او که چېرته دغسې حالت روان وي ورځ تر بلې د موږ دغه د وطنوالو د ژوند حالت نور هم د فکر زره سر کېږي. باید چې موږ نوره دنیا وګورو، نوره ټولنې وګورو چې نور خلک په څه حالت دي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې او په کوم دلیل باندې د نجونو د زده کړې مخالف دي. یعنې که چېرته موږ ووایو د موږ او تاسې افغان خویندې چې دي هغسې حجاب مراتوي چې یعنې په هېڅ دنیا کښې نه مراد کېږي، د حجاب د هغوی هېڅ نوه مشکل نه شته، د زده کړې هغه کوم ځای او د هغوی لپاره چې کومه برخه کولی شي دوی د زده کړې د حجاب لپاره، د هغوی د زده کړې ځای لپاره نور صنفونه، د هغوی لپاره ایډیاګانې طرحې رامنځته کړي، هغوی د په جداګانه شکل باندې د ښځینه استادانو نه درس وایي، خو د تعلیم مخنیوی دې نه کوي.
ډېره مننه ستاسو څخه. زه بېرته تاسو ته راځم. اغلې روحیه فضلي، ستاسو څخه په پوښتنه وکړم چې طالبانو په اړه باندې د امینه محبت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله ده، دې یو څو ورځې مخکې افغانستان ته سفر کړی وو او دې بیا وویل په نیویارک کې چې طالب چارواکي له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي، او دې ویلي دي چې دې له طالبانو غوښتلي وو چې د ښځو حق دې ورکړي چې هغوی کار او زده کړې وکړي. یعنې یو ښځه چې افغانه هم نه ده او د ملګرو ملتونو استازې ده، هغه راځي په افغانستان کې د افغان ښځو حق د خپل د طالبانو د حکومت څخه غواړي، او طالبان بیرته هغوی ته د دې ځواب پر ځای باندې چې دوی به خپلو افغانانو ته حقونه ورکړي ورته وایي چې نړیوال دې موږ په رسمیت وپیژني. آیا ستاسو په نظر باندې دا د افغان ښځو پر حق باندې چنې وهل نه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو محترمه ملالۍ خور ته او راغلو میلمنو ته، د دې له چې صحت مو ښه اوسي. نوموړي موضوع کښې تاسو یادونه وکړه، کومه میرمنې چې یادونه کړې ده د افغان نجونو د تعلیم د حق په مورد کښې، هغوی داسې احساس کړی دی، هغوی په دې پوهېږي چې یو میرمنې لپاره، د یو هېواد لپاره، د یوې ښځې، د یوې میرمنې تعلیم څومره اهمیت لري او څومره رول لري. دا داسې یو مثال دی، د یو ښځې تعلیم لکه د یو ملا د تیر په شان دي، داسې چې دوی طالبان د دې څخه سترګې پې پټوي. دا موضوع بېله ده، دا طالبان د رسمیت پېژندنې موضوع د ښځو د بشري حقوقو سره ګډوي. دا موضوع په داسې حال کښې چې دا رسمیت پېژندنې موضوع چې کومه ده، دا د زده کړو په مورد کښې هېڅ سره شامله نه ده، هېڅ سره سر نه خوري. خو دوی دا یو د زده کړې موضوع چې کوم ده، دا دوی یو سیاسي اړخ ته اړولې ده، په داسې حال کښې چې دا مورد اصلا د رسمیت پېژندنې سره هېڅ سر نه خوري. دا ښکاره خبره ده چې دا رسمیت پېژندنې موضوع او د زده کړو مورد چې کوم بحث دی او کومه موضوع ده، دا د اصلا د ښځو د بشري حقوقو څخه په حق باندې تلاف کول دي، د هغوی د حق باندې په ښکاره ډول سترګې پټول دي. نو دوی چې دغه موضوع زما په نظر باندې چې دوی کومه سلسله روانه کړې ده، دا اصلا سمه نه ده، ځکه چې دوی د خپل یو هېواد کوم نظام باید مخته ځي، باید هغه خپل نوموړي هېواد په داخل کښې نوموړي خلکو سره باید په تعهد کښې واوسي. دا چې ته د نوموړي نور هېوادونو څخه ته د رسمیت پېژندنې غوښتنه کوې، نو آیا ته په خپله د هېواد په داخل کښې تا سره څوک تعهد کوي؟
تکوم زده کړی چې تا په ټولو دروازو په ټولو انجنونو باندې دروازې د زده کړې باندې کړی دي. هیڅ کلم نه هر انجلۍ حق د درس ویلو د تعلیم کولو لري. نو کله چې تا سره یو هیواد په داخل کې تا په داخل کې تا سره کوم هیڅوک موافقه نه کوي دي سره، نو ته د والدې نور هیوادونو څخه د دې رسمي پیژندنې تقاضا لري. خو یو ځل حداقل خپل د هیواد په داخل کې نوموړي خلکو ته موافقه وکړه، ته خلکو ته قناعت ورکړه، ته داسې یو معقول دلیل وړاندې کړه چې په دغې اساس باندې مونږ د زده کړې دروازې په تاسو باندې بند کړي، او دا هیڅ معقول عذر هم معقول کار هم نه دی چې دوی کوم دروازې د انجنیر لپاره تعلیم بندې کړي دي، او د رسمي پیژندنې لپاره دا هیڅ بهتره لاره نه ده.
مننه آغلی نفیسه سحر. ملګری ملتونه خو لکه تاسو او موږ ته چې معلومه ده خپل معیارونه لري. کله چې طالبان دغو معیارونو ته احترام و نکړي، څنګه تمه کېدای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت وپیژني؟
ګورې، نه یوازې دوی چې د نړیوالو سره کوم سیاسي مسایل لري یا کوم روابط لري، لاغې اخوا ته دا 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 ملت شده، دا د نجونو تعلیم ملت ته بقا ور بخی. ګوره، موږ تاسې د یو دولت ترقی او مدنیت لور ته سموي، یعنی یو دولت ترقی او د یو دولت پرمختګ په دې کې دی چې هغه خپل ملت ته یو زمينه سازي وکړي، خپل ملت ته کار وکړي، نه یوازې نارینه او ته بلکې ښځه چې موږ تاسې وایو چې ټولنې یو نیمه برخه ده، نو دوی باید په دغه برخه کې نه یوازې نارینه او ته بلکې خزینه او ته هم حق ورکړي، دې لپاره چې دوی تعلیم وکړي، درس ووایي، ذکر وکړي. ځکه دا کچیر ته دوی په دغه ډول غواړي دوی له نړیوالې ټولنې سره خپل روابط جوړ کړي، په دې باندې نه کیږي. ځکه چې دا یو حق دی چې د خپلې ټولنې د یو غړي څخه اخیستل شوی دی، او هغه ښځې چې هغوی اصلا په سیاسي مسایلو کې کار نه لري، مثلا واړه ماشومان په سیاسي مسایلو باندې څه خبر دي؟ ولې دوی دغه لکه مخکې چې خور یادونه وکړله، ولې دغه موضوع دوی یو سیاسي لور ته بیایي؟ ولې ورنه سمه استفاده نه کوي؟ خدا د دې لپاره چې دغه فشارونه په ځان باندې راکم کړي، نړیواله ټولنه ځان ته متوجه کړي، د دې لپاره چې دوی د تور لیست څخه ووځي، د نړیواله ټولنې له تور لیست څخه ووځي، دا یوه پلمه نیولې ده. ګورې، دا د انسانیت سره ظلم دی، دا د بشریت سره ظلم دی. هیڅ قانون، هیڅ دلیل منطق دا ناورین نه مني، دا ظلم نه مني چې ښځه سره دومره ظلم دی وشي. که یو څوک د خدای تعالی او تاریخ په قضاوت باندې باور لري، نو باید چې دومره ستر ظلم مرتکب نشي په داسې حال کې چې طالبان دغه ظلم مرتکب شوي دي. د دینجونو تعلیم ته د واده ورکي، په اصل کې د دین او انسانیت ته واده ورکي، د مکتبونو بندول د دوی لپاره یو ستر پیغور ده. دوی چې ځان د یو امارت په توګه پیژني، ځان ته یو امارت وایي، دوی باید د خلکو د ولس درونه لاس ته راوړي، نه په دې باندې حکومتوالی په دا رقم باندې نه کیږي چې دوی د ولس څخه فاصله اخلي. دا په دې باندې نه کیږي چې ودر یو دوه کانالونه جوړ کړي، یو دوه بندونه دوی جوړ کړي دي، دوی د ولس لپاره کار کړی دی. کله چې طالب وایي چې د خلک د نجونو د ښوونځیو د پرانیست مخالف دي، نو طالب د خپله مهرباني وکړي، نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده کړي، د نجونو ښوونځي د پرانیزي، دوی د خپله ورته امنیت وساتي، خون کې د دندو ته پرې د اجازه دی ورکړي، چاره کورنۍ خپل د دود او دستور ته په کتو سره خپل د اولاد په اړه قضاوت وکړي. موږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې غوا تور او شیدې سپینې دي، په دې باندې هر څوک پوهیږي چې د ښوونځیو د بندولو مخالف څوک دی. آیا نړیواله ټولنه ده؟ آیا نړیوالې ټولنې دغه زمینه دې ته برابره کړې که طالب دا غواړي؟ نو دې باندې هر څوک پوهیږي چې دا اوس یو سیاسي موضوع ده، د دې لپاره چې هغوی ځان ته متوجه کړي، دغه بندیزونه راکم شي، اوس یو سیاسي اړخ ورکړی دی ورته.
مننه آغلی خاطره الکوزی، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې لکه څنګه چې آغلی سحر یادونه وکړه، دوی ویل چې د دولت ترقی او پرمختګ په دې کې دی چې ښځې لوستي او د ټولنې فعاله برخه وي. آیا فکر کوي چې طالبان په دې خبره نه پوهیږي، او که د افغانستان پرمختګ ورته مهم نه دی؟ یعنی په دغه دوو برخو کې تاسو څه نظر لرئ چې څه وضعیت دی د طالبانو چې افغان ښځو ته د هغوی حق نور کوي؟
غیر مننه سلاماتی سي د ما په نظر باندې رسنه د طالبان په څیر باندې نه پیږي اکثر موږ د طالب مشران چې د دوی اولادونه چې دي دوی خپلنه لورګان خويند چې دي اکثر په خارج کې تعلیمونه کوي یعنی هغه موږ چې د سوشل میډیا نه خبرې کوچ د دوی اولادونه چې په خارج کې دي په خارج د ملک کې په اصلي سره باندې خپل د انډي تضمین کوي مګر دا د موږ د مملکت یو بدبختی ده یو ډیر بد ورځ ده چې په افغانانو باندې راغلی ده صرف یو خاصی د موږ په نظر باندې یو سیاسي لوبه ده چې د افغانانو افغان خلک یې سره دغه کېږي او د دوی تعلیم حق اخیستل کېږي لکه څنګه چې پخوا پنځه کاله طالبانو حکومت کړی و د افغان خلکونه د تعلیم حق اخیستی و په همدې شکل باندې د موږ خویندې میندې چې دي بېسواده پاتې دي د موږ یو نسل مکمل بېسواده پاتې شوی ده اوس هم که چېرته د طالبانو حکومت په دې باندې خو موږ یقیني یو که چېرته د طالبانو حکومت خویندو ته نجونو ته د تعلیم او د کار زمینه برابره نه کړي او حق ورته ور نه کړي انشاءالله چې نړیوال وایي کله دا حکومت نه پرېږدي او د دغه حکومت د ختمېدلو وخت رانږدې کېږي په دې خاطر باندې یعنی بار بار رسنیو کې ګورو چې وایي خدای چاته په کار شي نو بیا پرې راچپه کوي که نه نو دوی هم ځان ته خدای په کار کړی ده او دا د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر باندې کېدی شي که چېرته دا حالت دوام ولري د دوی حکومت هم ډېر دوام نه کوي خو په دغه کار سره د موږ یو نسل بیا بېسواده پاتې کېږي د موږ اکثره میندې د موږ خویندې د موږ اولادونه د دوی د تعلیم حق ده د دوی د تعلیم وخت ده دغه وخت ورته ضایع کېږي نو خواهش هم ډېر زیات د طالبانو نه طالب ورونو نه دا ده چې خویندو ته حق ورکوي د خویندو تعلیم حق مه صرف کوئ که چېرته د تعلیم حق کې صرف شي د دې سره د یو تعلیم یافته مور سره چې دا یو مملکت جوړېږي یو ولایت جوړېږي د تعلیم د دې سره زموږ ټول مملکت خرابېږي طالبان په دې ښه پوهېږي چې هغوی د تعلیم باندې د ملک بیس تعداد او اساس خرابېږي نو ځکه غواړي زموږ د مملکت هغه بیس خراب کړي
مننه آغلی الکوزی آغلی روحیه فضلی ستاسو څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې کله چې د سولې پروسه روانه وه هغه مهال د جمهوریت حکومت د طالبانو سره د خبرو پر مهال د سولې د پروسې پر مهال غوښتنه کړې و چې طالبان دی اورباند وکړي خو طالبانو دا کار ونه کړ او جګړه روانه وساتله د دې ترڅنګ د دې پر ځای چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او د سولې او موافقې ته سره ورسیږي دوی له امریکا سره مذاکرات وکړل دوی که څه هم افغان حکومت د دوی ډیر شرطونه ومنل په د دې خبرې په شمول چې د دوی 15,000 بندیان ورخوش کړل په دې هله او تمه چې کدا سي طالبان به اورباند وکړي یا به د سولې موافقه وکړي خدا کار ونسو آیا فکر کوي چې طالبان اوس هم په همدې باور دي چې کدوې پر خپل دریز باندې کلک پاتې سی او هیڅ یو څه تعامل ونه کړی او یو څه ورتیر نسی نړیوال به دوی تبیا هم هغه سي لکه تیر ځل چې د دوی سره امریکا موافقه وکړه دا ځل به بیا هم دوی په رسمیت وپیژني او د دوی خبره به ومنل سي د دې پر ځای چې له دوی څخه په بدل کې د نړیوال ټولنې د برخه جوړېدو هغه معیارونه
وغوښتل سي بالکل همداسې ده لکه څنګه چې دوی مخکې 15 کاله حکومت کې تاسو یادونه وکړله کوم تاوتریخوالی چې دوی د ښځو په مقابل کې کولو له اول څخه دوی همداسې دوام لرلو د دوی ادا کارونه او بالاخره دغه کوم تړون چې دوی د تعهد چې کوم د امریکا سره لاسلیک کړی ولو هغه که چېرته دوی د ښځو د نجونو د دروازې د تعلیم همداسې بندې وساتي فکر نه کوم چې هغوی به کومه پرېکړه دوی سره او یا کوم هغه باور چې کوم باید د دوی دوو هېوادونو د ترمنځ د یو تعهد په اغېز باندې واوسي فکر نه کوم چې دا د هغوی ورسره ومني ځکه چې دوی یو ځل یادونه مخکې هم کړې وه چې موږ اوربند وکړ د هغې نه وروسته هغه اوربند هم دوی پرې کومه هغه چې دی خپل په ځان باندې وانخیسته او بالاخره باندې دوی که چېرته دغه حالت دوی د رسمیت پېژندنې مورود کې د ښځو دروازې د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې په ځان باندې د نجونو پر مخ باندې بندوي نو دوی دا یو ډول بېباوري ده د نورې د بېباوري ده چې هیڅ یو هیواد یواز په امریکا نه هیڅ یو هیواد په دوی باندې په هیڅ کم برخه کې به دوی سره تعهد ونه کړي، ځکه چې کوم ځکه چې باور وجودونه لري دوی یو ځل خپل په خبره څخه تیر شول، دوی بار بار په همدغه غلطي تکرارول سره هیڅ رسمیت پیژندنې مورد بیا دوی ته نه مطرح کیږي. اصلا دوی چې دې لپاره چې غواړي رسمیت پیژندنې موضوع مطرح کړي، نو هغوی لپاره ډېرې داسې نورې سیاسي لارې شته دی چې دوی د زده کړې مورد خپل سیاسي اړخ ته کش کړی دی. نو دا رسمیت پیژندنه چې کوم دی دوی امریکا سره چې کومه دغه تعهد لاسلیک هغه اصلا هغوی دې باور درلود چې ممکن دوی هغه 15 کاله چې دوی کوم حکومت وکړ شاید هغه داسې تغییر کړی اوسي، مګر هغوی ذهنیتونه د دوی له اول څخه هماغه تیارول نه تر اوسه پورې. نو که چېرته دوی دغسې کارونه د ښځو پر بشري حقوقو پر وړاندې باندې د ښځو دروازې هر څه بندوي، نو ممکن د هغوی ورسره هیڅ کوم تعهد ونه کړي.
مننه آغلی فضلی. آغلی سحر، ستاسو څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد د هغې خبرې په اړه باندې پوښتنه کول غواړم چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي و چې دا ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپلو جدي اقداماتو کې بدلون راولي، خو تر هغه وروسته چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال افغانستان ته ولاړ، د بیا و چې طالبانو یو لوړپوړی چارواکي ورته ویلي دي چې پر داسې یو کړنلاره باندې کار کوي چې له مخې به یې د بشري مرستو رسولو په ځینو برخو کې د ښځو ونډه اخیستو ته اجازه ورکړل سي. ستاسو په نظر آیا طالبان و نړیوالې ټولنې ته او پخپله همدغه ملګرو ملتونو ته ضد او نقیض جوابونه نه ورکوي چې هغه ښځې ویلي دي چې دا هیڅ یعنی هیله من نه ده چې د طالبانو تګلاره به بدلسی، خو دلته بیا دغه بل کاستای ویلی دی چې دوی پر یو کړنلاره کار کوي.
نو تاسو وکتل چې دا د نږدې 2 کلونه پوره کیدونکې دي چې دوی په دغه کړنلاره باندې لګیا دي کار کوي، دا سره کم کړنلاره د چنه جوړیږي. تاسو وکتل چې په 13 شل کلنه دوره کې یا په 16 کلونو کې افغان جنو د تعلیم په برخه کې ډېر ښه لاسته راوړنې درلودې، په ډېرو سختو کلتوري شرایطو کې دوی ډېر ښه علمي وړتیاوې وښودلې او همدارنګه په مختلفو تعلیمي برخو کې دوی ډېر ښه ځلیدلې دي، ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. که موږ تاسې له نړۍ پرته خپلې ټولنې او فرهنګ ته هم یوه کتنه وکړو، تاسې وګورئ چې تعلیم زموږ په ټولنه کې شرعي او هم ټولنیز جواز لري. اسلام په خپله وایي چې تعلیم په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، خو طالبان بیا وایي چې د ښځو تعلیم ناجایز دی او دوی خلک په دې باندې تورنوي چې خپله خلک یا خپله راته کورنۍ او پلرونه دوی نه پریږدي چې د دوی لورګانې یا د دوی انجونه تعلیم وکړي یا زده کړې وکړي، چې دا هیڅ یو شرعي دلیل کیدلی نه شي او همدارنګه هیڅ یو قناعت کوونکې خبر هم نه ده. دا تل همدا تورونه یې لګولي دي چې کلتوري محدودیتونه او د شرایطو نه برابرېدل د نجونو د تعلیم د بندولو لامل شوی دی، او بلکې حقیقت کې داسې نه ده. تاسو وکتل چې په 13 شل کلونو کې چې د نجونو ښوونځي او د هلکانو ښوونځي سره جلا او په پوهنتونونو کې دوی ته ډېر ښه د زده کړو چاپېریال مساعد وو، د نجونو لپاره ډېر ښه ځانګړي ټولګي جوړ شوي وو چې الکانو جدا او جنکو جدا الته درس ویلي. افغانستان چې خپل یو سنتي ټولنه ده، هیڅ افغان پلار به تاسو وګورئ چې لکوره بهر نجلۍ ته اجازه ورنه کړي که چېرته هغوی په دې باندې وپوهېږي چې په شرعي او اخلاقي لحاظ د دوی نجونې یا د دوی اولادونه یا لورګانې خوندي نه وي. په میلیونونو جنکۍ ښوونځیو ته تللې، همدارنګه په زرګونو نجونې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. دا یوازې په ښار کې نه وي، بلکې په لرو پرتو سیمو کې وي، په هغه کلیو کې وي چې تاسې هېڅ فکر هم نشو کولی چې جنکۍ هلته زده کړو ته تللې، درس یې ویلې، تعلیم یې کوو. حتی تاسې کتل چې زیاتره کورنیو په خپله دوی ته ترانسپورتي اسانتیاوې مساعدې کړې وي. اوس چې طالبان په خپله د زده کړو معنی دي یا مخالفت کوي او دوی په خپله دغه بندیزونه اعلان کړي دي، نو دا خاص یو پلمه ده. تاسې په دې باندې پوهېږئ دا څه رقم کړنلاره ده، دا نه جوړیږي، دا د 2 کاله پوره کیدونکې دي. نور څه رقم کړنلاره، نور څه رقم دلیلونه خلک تاسې ته وړاندې کړي چې تاسې وشي کولی د په هماغې اساس باندې که حجاب وایي حجاب نجونو مراد کوو، که مثلا هغه کوم ارزښتونه چې تاسې وایئ چې
اسلامي ارزښتونه په پام کې نه نیول او په پنجونو باندې موږ په پاک انجونو باندې دوی تور پورې کړ په پوهنتونونو کې په مکاتبو کې دوی تور پورې کړ چې هلته دوی رقم رقم یعنی عملونه سر ته رسو اته تر دې پورې چې دوی ټابلیټ کا کارو دا کارو دا کارو چې دا هسې یوه بهانه ده چې دوی کوو. نو تاسې مهرباني وکړئ اوس راشئ، اوس یوه کړنلاره چې تاسو دا څه رقم کړنلاره ده چې تر اوسه پورې جوړېږي نه، دوه کاله د خدای لپاره تیر شول، تر اوسه د دوی هغه کړنلاره نه بشپړېږي. نو دا خاصې بهانه ده، ملالۍ جانې تم پوهېږي، زم پوهېږم او همدارنګه ولس ټول په دې باندې پوهېږي چې دوی اوس څه رقم دا د ښځو د تعلیم خبره واخلي په یو سیاسي موضوع باندې بدله کړي. ځکه ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې نړۍ د ښځو حقونو ته پاملرنه کړې ده، نو دوی په همدغه برخه کې دوی استفاده کوي د دغې برخې نه. نو زه فکر کوم که طالبان وغواړي چې په دې برخه کې دوی ګټه وکړي، دوی ګټه نه کوي بلکې تاوان کوي، دوی په خپل هغه اعتبار نورم له لاسه ورکوي. تاسې وکتل چې په 1995 کې چې دوی کله افغانستان کې واکمني ترلاسه کړه، په هغه وخت کې دوی د ښځو سره دغسې تعامل کړی و. له هغې وروسته چې کله اوس په 2020 کال کې په افغانستان کې دوی واکمني ترلاسه کړه، دوی په خپلو هېڅ وعدې باندې ونه درېدل او همدا یادونه کوله په خپلو مذاکراتو کې، ویلې چې موږ به د ښځو حقونو ته په هر ډول په هر رقم چې کېږي موږ به درناوی کوو. ولې متاسفانه چې افغانستان کې د دوی لومړنی کار د ښځو هر ډول حق ترې اخیستل و.
مننه اغلی سحر. اغلی خاطره الکوزی، تاسو واوریدل چې اغلی سحر وویل وای دا یو پلمه ده چې طالبانو جوړه کړې ده چې ښځې درس او تعلیم ته نه پرېږدي او کار ته نه پرېږدي. تاسو په نظر کله چې طالبانو د نړیوالو موسسو او د دولتي او د غیر دولتي موسسو پر کارکونکو، پر ښځینه کارکونکو باندې بندیز ولګاوه، ښځینه کارکونکو ته وویل چې تاسو نور نسی تلای کارته، د دې په نتیجه کې یو شمیر موسسو خپل فعالیتونه ودرول او هغه افغانان چې د لوږې سره مخامخ و، د فقر او قحطۍ سره مخامخ و، هغوی نور هم ودې ستونزې ته ورټیل وهل شول. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه طالبانو په لوی لاس نور هم پراخه کړه او پر افغانستان باندې یې لوږه راوسته؟
نه غواړي چې دغه مملکت دغه افغانستان پرمختګ وکړي. د دوی هدف دا نه ده چې زموږ د وطن د پرمختګ وکړي، د دوی هدف دا ده چې موږ او تاسو له پښونه وغورځوي. نو دا هر یوه ښځه چې ده، دا هر یوه ښځه د یوې کور سرپرسته ده، یعنې اکثره دغسې نارینه ما لیدلي دي چې د هغوی دغه ښځو ښځې کار کوي او مېړونه یې په تعصب باندې وظیفې نه لري. افغانستان کې د کار شرایط ډېر سخت دي او ډېر مشکل لري چې وظیفه په ډېر مشکل باندې پیدا کېږي. نو دوی هغه کار وکړه چې د هر یو فامیل د روزي مخنیوی وکړه. هغه فامیل کېدای شي یو ښځه، یو فامیل، یو مېړه، یو خواښ، یو کسر، یو شپږو اولاده ساتي، نو د هغوی په روزي کې مطلق یعنی مجبور دغه فامیل پاتې شي، یا په غلا باندې لاس کوري شي، یا فرض مثال یا غلط کار باندې لاس کوري کې. تر اوسه که چېرته دغې فامیل صحیح کار هم کوو، حلال رزق ځان ته راسته راوړو، خو اوس مجبوره کېږي. که چېرته مجبوره شي، مجبور دي چې په یو غلط کار باندې لاس کوري کې. نو طالبان نه غواړي چې زمونږ وطن د پرمختګ وکړي. د فقر زمینه پکې ډېره شوه، بیکاري پکې ډېره شوه، بدبختي پکې ډېره شوه. نو په دغه اساس باندې زمونږ خلک مجبوره کېږي، انسان مجبوره کېږي چې په د خپل اولاد دپاره، د خپل فامیل دپاره، له هر ځای نه چې طالبان خو په دې فکر دي چې ښځې دې په کور کې وي، کار دې نه کوي، خو په دې فکر باندې نه دي چې دغه ښځه خو اولادونه لري، کورنۍ لري، نفقه ورباندې چې کمیړه لري. بعضې د اکثره زمونږ خویندې داسې دي چې موږ افغانستان یو غمځپلی مملکت ده، یو جنګځپلی ده، اکثره خپلو مېړونه د لاسه ورکړي دي، کونډې دي، د کور سرپرستي مکمل دوی ته پاتې ده. دوی مجبور دي کار وکړي، که چېرته دوی نه دی کار حق واخیستل شي، نو دوی مجبور دي څه شی به وکړي؟ ماشومان یې لولږي، دوی مجبور دي یو غلط کار باندې لاس پورې کړي. نو طالبان ښه په دې پوهېږي، خو داسې ده چې هغوی غواړي چې زمونږ دا د وطن حالات نور هم خراب کړي او خلک ځان ته مجبور کړي او د خلکو د مجبوریت نه استفاده وکړي.
مننه اغلی روحیه فضلی، تاسو ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې خبرې یادونه وکړم چې تر دوی اونۍ زیاته موده وړاندې دوی وویل چې یو ټیم یې ګمارلی دی چې له افغانانو سره د طالبانو چلند و ارزوي. او لمخې به دوی له طالبانو سره خپل د تعامل کړنلار روښانه کړي. ستاسو په نظر آیا داسې امکان لري چې امریکا به اوس د لدی ورسته پر طالبانو باندې کوم یعنی د فشار ټکی ولري چې ور باندې وې کاروي، ځکه چې تر اوسه پورې خو طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او که دغه بشری مرستې قاتسي دا خو افغانانو ته ستونزه جوړوي کې دا طالبان دومره ورڅخه غیزمن نسی.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو وویل، د فشار ټکی تاسو یادونه وکړله. که چېرته اوس امریکا لپاره یوازنۍ د فشار نقطه چې کوم ده د طالبانو لپاره، هغه د ښځو د حقوقو یادونه ده، یا د ښوونځیو کوم چې د ښوونځیو دروازې په دوی باندې بندې کړي دي، د دوی یادونه ده. کېدای شي چې دغه کومه ډله چې دوی امریکایانو د طالبانو سره د تعهد مواردو کې دغه کړې ده، جوړه کړې ده، نو کېدای شي چې دغه ډله که چېرته دوی په موافقې ته ورسیږي، نو هېڅ ډول کوم د فشار نقطه به هم موجوده نه اوسي. په داسې حال کې چې امریکا د هېڅکله هم د ښځو پر خلاف باندې کوم د ممانعت د تعلیم پر وړاندې نه ښایي، ځکه چې هغوی د خپل د ځکه هغوی پوهېږي چې کوم ډول کارونه چې ښځې یوه مېرمنه کولی شي، نو ممکن په سړی یې ونهشي کولی. او نو په همدې مورد کې چې دغه کومه ډله ده او دا طالبان نوموړي چارواکي، دوی که چېرته دوی په خپلو منځونو کې تعهد وکړي، نو که چېرته طالبان دا ورسره ومني، نو دغه مورد کې ممکن امکان شته دی چې دغه موضوع حل شي. او که چېرته دوی طالبان بیا هم دغه د زده کړې موضوع بیا هم د رسمیت پېژندنې په مورد پورې تړي او بیا هم دا سیاسي اړخو ته ورکوي، نو امکان یې نشته دی چې هېڅ کومه هغه یوه ډله چې کوم امریکا او پوس هم جوړه کړې ورسپاره، ممکن دا هم له منځه لاړ شي. دا خو په ښکاره ډول بیا داسې کېږي چې لکه طالبان چې په خپل لاس باندې خپل هېواد نور هم نوموړی افغانستان د خرابولو ته دغه کې، کله چې یو نظام یا کوم نظام چې دی د بل هېواد په ویناو سره خپل د هېواد مخې ته بیایي، هغه نظام هېڅکله پیدا نه پاتې کېږي او په دې هم نه پوهېږي بیا چې په چا سره په کوم مواردو کې تعهد وکړي. نو کله چې افغانستان نوموړي طالبان چې ورکې خپل نظام وسپلو نظام پکې موجود دی، دوی د پاکستان په ویناو سره که چېرته دا همداسې خپل خبرو خپلو کارونو ته پالیسیو ته دا ادامه ورکړي، ممکن چې امریکا خپل کومه مرسته چې ورسره دنیا اراده یې کړې ده، یا کومه مرسته چې ورسره کومې ډلې چې جوړوي، ممکن دا هم ورسره خلاص واخلي. ځکه چې دغه نوموړی یو هېواد چې کوم نظام جوړوي، دا باید خپل په خپلو پښو باندې ولاړ اوسي، نه دا چې د بل هېواد ملاتړ په وینا سره ته خپل د هېواد هر څه مخې ته بیایه. نو دا خو یو ډول غیر قانوني غیر اصولي کار دی چې ته د بل چا په وینا سره د ښځو په انجونو ښځو باندې په مکاتب او پوهنتونونه بندوه، نو ممکن چې امریکا په دغه مورد کې ورسره هیڅ کوم تعهد بیا ونه کړي.
مننه آغلی فضلی. آغلی سحر، د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان نیډ پرایس ویلی دی چې پر ښځو او په تیره بیا پر نجونو باندې د بندیزونه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي، او امریکا به پر طالبانو د فشار په راوستلو سره هڅه وکړي چې دا پریکړه لغوه سي. ستاسو په نظر امریکا څنګه پر طالبانو باندې فشار راوستلی سي؟
د کچیرته مثلا امریکا وغواړي په طالبانو باندې فشار راولي، یو دا چې د رسمیت پیژندلو هغه ده چې دوی د هیڅ کلم په رسمیت نه پیژني، ځکه د طالبانو ټول هدف دا دی، اصلي هدف یې دا دی چې دوی باید په امریکا کچیرته امریکا نن وغواړي طالبان په رسمیت وپېژندل شي یا وپېژني، ټوله نړۍ دې ته آماده ده چې پر رسمیت وپیژني. او د طالبانو یوازنی هدف هم دا دی چې دوی پر رسمیت وپیژندل شي، ځکه خو د ښځو موضوعات ډیر کلک نیولي او هر محدودیت چې لګول کیږي په ښځو باندې دوی لګوي، او دوی پوهیږي په دې باندې چې نړیواله ټولنه امریکا او همدارنګه د تورته نور ټول هیوادونه چې دي، دوی د ښځو د حقونو تامینول غواړي. نو که چېرته امریکا یا مثلا نړیواله ټولنه غواړي چې په طالبانو باندې فشار راولي، دوی د هیڅ کله دا هڅه نه کوي. زما په نظر باندې دوی د رسمیت نه پیژني، ځکه دا یو ښه لاره د دې لپاره چې دوی د ښځو حقونو غوښتونکي دي او همدا نارې دا وهي چې موږ د ښځو حقونه غواړو، همدغه لاره دې ونیسي، همدغه لاره دې تعقیبه کړي او همدغه موضوع دوی کلکه کړي، پس د هغې نه بیا طالبان دې ته مجبوریږي چې نوره نړیواله ټولنه دې ته آمادن ده چې موږ په رسمیت وپېژندې، نو هغوی بیا یو څه به په دغه موضوع کې دوی خوشبیني وښيي، یو څه به راسست شي تر څو وکولی شي د ښځو کوم حقونه چې دي تر ټولو مهم دی، تعلیم حق دی، هغه باید ورته ورکړل شي. نو زه فکر کوم تر ټولو ښه لاره به همدا وي.
مننه آغلی الکوزی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په خپلو خبرو کې ویلي و چې د اسلامي همکاریو سازمان د استازو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوی د راتلونکي مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته ولاړ سي او د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. ستاسو په نظر آیا دغه پلاوی چې افغانستان ته به ولاړ سي او د اسلامي همکاریو سازمان استازی به پکښې ګډون کوي، د دې نورو غونډو په پرتله به څومره توپیر ولري؟ ستاسو په نظر دا به څومره اغیزمن وي چې ځکه چې تر اوسه پورې ډیرو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي، دغه دوی غونډې به څومره، دا دوه پلاوی به څومره تغییر راولي، آیا کوم فرق به راولي کنه؟
ډیر ورته خوشبینه یاست، ځکه چې موږ مارچ میاشتې ته ډیر خوشبینه یاست چې دوی راځي. موږ امید او توقع دا ده چې کېدای شي طالبان یې ومني، او الله پاک دې چې طالبان یې ومني. خو طالبانو زما په نظر باندې، زما خپل هغه شخصي کوم نظر چې دم دوی د جمهوریت په وخت کې تاسو ته معلومه ده، دوی ډېرې وعدې وکړې خو په خپلو وعدو باندې وفا ونه کړه. دوی ویلي چې موږ به د ښځو تعلیم د ښځو د حقوقو مخالف نه یاستو. بیا هم چې طالبان کله راغله، اول نه تر شپږمه پورې دوی د مکاتبو مخنیوی وکړ، صرف د نجونو دپاره البته. نو بیا هم خلکو دومره مخالفت ونه کاوه، ځکه دوی ویلي چې موږ غواړو هغوی ته یو مناسب پلان جوړ کړو، یوه طرحه جوړ کړو، مکاتب بېرته شروع کوو. نو خوا کې دوی په دې پلان او طرحې باندې کار کوو چې د پوهنتونونو مخه څنګه ونیسي. نو په خوا کې د نجونو د تعلیم د تحصیل حق یې ورنه واخیستو. نو دغه د مارچ میاشتې دغه کوم میټنګ چې د دې ته موږ چې د طالبانو سره کېږي، د ملګرو ملتونو د سازمان او طالبان تر منځ کېږي، دې ته موږ ډېر خوشبینه یاستو چې کېدای شي طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. نو امید الله ته لرو چې طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. خو بیا مغه زه کوم کوم شخصي نظر دي لرمه، طالبان هېڅکله د دې فیصلې نه تېرېدونکي نه دي چې دوی د نجونو حق ورته ورکړي. دوی د نجونو په خلاف باندې دي او دوی ته دا یو سیاسي لوبه ده، او د دې نه په استفادې دوی ډېرو غټو پلانونو ته ځان رسوي. نو الله پاک دې وکړي چې د نجونو حق خلق نه شي او دا یو سیاسي غونډه نه شي، یو سیاسي لوبه نه شي. د موږ تاسو نجونو مظلومې دي چې د دوی د تعلیم حق ورنه وانخیستل شي.
مننه آغلی روحیه فضلی. ستاسو په نظر دغه د راتلونکي مارچ میاشتې کې چې دوه دانې د اسلامي همکاریو سازمان د استازو دوه پلاوی افغانستان ته ولاړ سي، تاسو له دې غونډو څخه څه تمه لرئ د یو افغان ښځې په توګه؟ او آیا فکر کوئ چې دا ځل به کوم فرق وکړي که نه، کوم تغییر به راسي که به همغسې طالبان پر خپله خبره ټینګ پاتې سي؟
دا چې طالبان وایي چې په انجونې په حجاب مې کوم پانتونونه چې بند کړل او مکاتبو دروازې چې بند کړلې، دوی دا دلایل چې که څه هم معقول نه ول وړاندې کړل چې د حجاب نه مراتول اخلاقي فساد موجود و، دې لپاره دا یو بهترینه ممکنه بهترینه غونډه کېدلی شي، ځکه چې هلته کوم اسلامي همکاران چې کوم راځي دوی لپاره کېدای شي داسې معقول دلیلونه ورته وړاندې کړي چې کوم فساد که چېرته واقعا هم اول خو شتون نه لرلو په پوهنتونونو او په مکاتبو کې، ځکه چې هلته رسمي ځای دی او داسې فساد لپاره کومه زمینه مساعده نه وه. که چېرته بیا هم د دوی په وینا سره داسې کوم څه ول، نو دوی ته به دا معلومه شي چې په که چېرته واوسي هم
نو دی لپاره نور لارې شته چې دا نور لارې هم شته چې دوی د دې هر څه مخه ونیول شي. خو دوی ممکن هغه دوه پلاو طرف چې کوم دی هغوی اورلا شي دوی ته قناعت ورکړي چې که چېرته واقعا هم ستاسې هدف دا اوسي چې دغه فساد یا دغه کوم څه چې تاسې دلایل وړاندې کړي د مکاتب او د پاسونو د بندولو لپاره که چېرته واقعا هم دا خبره اوسي نو دغې لپاره نورې لارې چارې شته چې تاسې مخه ونیسئ. که څه هم هیڅ د افغانستان کې داسې زمینه نه ده مساله شوې، هیڅ کوم مکتب هیڅ کوم پوهنتون که خصوصي دی که دولتي دی چې په دغه ډول کوم دلیلونه چې د حجاب د موردو یادونه کړې ده او همدارنګه د اخلاقي فسادو یادونه دوی کړې ده دا اصلا زمینه نه شته دی. خو دوی دلایل وړاندې کوي چې د په دغه اساس باندې موږ دا مکاتب بند کړل تر څو د دغه اخلاقي فساد څخه موږ مخنیوی وکړو. خو کېدای شي چې دغه کومه غونډه ده دې ته موږ ډېر په واقعیا هم هیله من یو چې کېدای شي چې دغه کې یو څه تغیر د دوی اراده او کوم پالیسي چې دوی لري ممکن چې یو څه تغیر پکې راشي. خو تر زیاته حده پورې دوی چې دی کوم هغه تیاره ذهنیت چې کوم لري نو خدای دې وکړي چې د هغه تغیر شي د دې سره او هغه کوم دواړه لوري چې کوم دي هغوی ورته داسې یو دلایل او داسې معقول څه وړاندې کړي چې دوی خپل ځای پرېکړې څخه تېر شي.
ډېره مننه آغلې نفیسه سحر، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې که د افغان ښځو څخه مشوره وسي چې د دوی غوښتنې لکه یو دوه درې څلور دومره یا د دوی عمده غوښتنې څه دي له طالبانو څخه چې دوی ته کوم مسایل مطرح دي، کومې ستونزې ورسره مخامخ دي چې هغه باید حل سي، ستاسو په نظر افغان ښځې به دغو استازو ته څه ووایي؟
زه فکر کوم چې زمونږ د وطن د روښانه راتلونکي لپاره د ځوان نسل په سالمه روزنه او ښوونه کې دی که نه، یعنی چې موږ کوم هغه د وطن راتلونکی یا پرمختګ وینو هغه د ځوان نسل په تعلیم کې ده، په زده کړه کې دی، چې دا د ټولو ښځو غوښتنه ده. زما په نظر زه فکر کوم چې ځکه زه خپله یوه ښځه یم او دا غواړم چې زما د ټولنې یوه ښځه دي هغه درس ووایي، هغه د تعلیم وکړي، هغه د خپل حقونو څخه برخمنه شي. ځکه د نجونو تعلیم څو ځله د هلکانو له تعلیم څخه ګټور دی. که د ورځې شل کانالونه او بندونه هم پرانیزئ تر هغو مو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې وي، هېڅکله به دغه ولس یا دغه 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 د افغانستان کوم نسل چې ده هېڅکله به اسلامي امارت ته د یو نظام په سترګه ونه ګوري. همدارنګه اوسنیو حاکمانو ته باید یادونه وکړو، لکه څرنګه چې یو کور بې ښځې نیمګړی دی، همداسې یوه ټولنه هم د ښځې له نشتون څخه نیمګړې ده. د ټولو ښځو غوښتنه همدا ده چې دوی ته باید په دولت کې د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق ورکړل شي، د تحصیل حق ورکړل شي، ځکه دا 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 ټولنه بې ښځې نیمګړې ده او نشي کېدلی چې بې ښځې دغه ټولنه مخته لاړه شي. نو خدای دې وکړي چې طالب چارواکي دا درک کړي او طالب چارواکي هغه کوم خپلې غوښتنې چې لري له هغوی څخه تېر شي او دغه ښځو ته چې دوی په تېرو څلوېښتو کلونو کې باید زه ووایم چې دوی تعلیم وکړه، زده کړې وکړي، دوی شپه او ورځ خپله یوه کړه، سره له دې چې موږ په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه ډیر زیات لرو، ولې دوی بیا هم د هغه زنځیرونه هغه کړۍ دوی ماتې کړې، مګر دوی لاړه درس یې وویل، تعلیم یې وکړ او دوی خپلو هغه هیلو ته ځانونه ورسول. ولې متاسفانه چې یو ځل بیا د دې اسلامي امارت په راتلو سره، باید د طالبانو په راتلو سره، د دوی هغه ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې. زه په خپل باید یادونه وکړم چې زه په خپل په ننګرهار کې او همدارنګ په کابل کې څو ټولګي ما جوړ کړی دي د ښځو لپاره. هغه خويندې چې هغه د شپږم ټولګي پورته دوی ته نور اجازه نه و چې دوی درس تلاړ شي یا مکاتب یا ښوونځي تلاړ شي، ما په خپل څو ټولګي ورته جوړ کړی دي په ننګرهار او په کابل کې، چې هغه ته مې استادان نیولې دي چې هغه په ډیر کم معاش باندې یا په ډیرو کم پیسو باندې دوی هغه ته درس ورکوي او د شپږم ټولګي نه پورته دوی ورته
کتابونه اخیستې دي او هغه ته هر ورځ دوی په خپل وخت باندې راځي، خو سره دې دومره محدودیتونه بیا هم چې مشکلات ډیر زیات او هر ورځ دوی ته تهدیدونه وو، ولې بیا هم دوی خپل درس ته په ډیره مینه راځي او دوی غواړي چې دوام ورکړي ورته. زما ام دومره واسه کېدل چې زمې د خپل خويندو لپاره وکم، د راتلونکي لپاره مزه دا غواړم، خو دا د دولت مسولیت دی، دا د دولت وجیبه ده چې دوی باید خپل ولست ته د زده کړو حق ورکړي، د تعلیم زمينه ورته مساعده کړي. دا د خلکو کار نه دی، ولی سره د دې بیا هم یعنی یو ښځه د یوې ښځې په درد باندې ډیر ښه پوهیږي. مثلا په افغانستان کې تاسو وکتل چې ډېرې نجونې بیچارهګانې په پسترو سترګو له پوهنتون څخه وشه شړل شوي، له مکاتبو له دروازو څخه یې وشړل شي، مګر زه دا درک لرم، زه د یوې خور په درد باندې زه ډېره ښه پوهېږم، دا اوس زه په خپل حق باندې پوهېږم چې زه په اسلام کې زه په قانون کې کوم حق لرم. دغسې یوه ښځه یوه جلۍ چې سبا ورځ د دې افغانستان راتلونکي د دوی په لاس کې ده، هغه په خپل ټولو حقونو باندې پوهېږي. او زما وړاندیز دا ده چې نور د دغه بندیزونه دغه څه محدودیتونه چې دوی لګولي دي دا د نور ایسته کې د ښځو پر وړاندې دوی ته د حق ورکړي، هم په دولت کې، هم په کار کې، هم په تعلیم کې، هم په هره برخه کې دوی ته حق ورکړي، ترڅو دوی وکولای شي چې د اسلام د خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم کې او د خدای او د رسول د وړاندې مخکې او چې خدای جل جلاله چې خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم امر کړی چې اقرا یا تاسو ولوله، دوی ته هم باید دغه حق ورکړي.
مننه ډیر مننه اوریدونکو. د نور بس د خبرونی وخت پای ته رسیدل، ل خپل دروسرو ملمنو اغلی نفیسه سهار، خاطر الکوزی او روحیه فضلی څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.